لکابل د ډیوی نادر راپور مو اوریده د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خدا شیبه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او عبدالرب رسول سیاف د ټاکنیزو ناندریو د حل عملی هڅې پیل کړي. دوی نن په ار کې له محمد اشرف غنی سره وکتل او تمه ده چې له عبدالله سره هم وګوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د تاریخ په دې پړاو کې یو متحد منسجم او ملي ټیم ته اړتیا لري چې د ده پټکو هیواد له څلوېښت کلن بحران څخه وباسي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر په دغه هیواد کې د کورونا د لومړنۍ مثبتې پیښې راپور ورکړ. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کس د هغو دریو له ډلې دی چې هرات کې مشکوک پیژندل شوی و. ویل کېږي چې په کورونا ککړ کس د ایران له قوم ښاره هرات ته راغلی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند ویدیس کې پراته احمد آباد ښار ته رسیدلی او له هندي چارواکو او خلکو سره یې خبرې پیل شوي. هند چې د نړۍ کچه پنځم لوی اقتصادي هیواد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغې د میرمنې میلانیا ټرمپ کوربه دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د 150 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړی. دغه کمیسیون ویلي په دغه ویروس تازه 409 کسان اخته شوي دي. له دې سره په چین کې په دغه ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 2150 ته ورسېده او د مړو شمیر هم 2592 ته. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي غواړي روسیا او اوکراین د جیوپولیټیک لانجې پر سر خپلې ترنګلې اړیکې بیرته ورغوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د واشنگټن او نوی دیلی ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو ژمنه کوي. ډونالډ ټرمپ چې په دوه ورځني سفر هند ته تللی، نن په احمد آباد ښار کې شاوخوا 300 راټولو شویو کسانو ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. په دې ښار کې د ولسمشر ټرمپ او لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ تود هرکلی وشو. د موضوع تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د فبروري 4 له هند سره د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو ژمنې ترڅنګ له دې هیواد سره د پوځي همکاري یادونه هم وکړه. ولسمشر ټرمپ په هند کې شاوخوا 300 راټول شوو کسانو ته په یو لوی ورزشي سټډیوم کې د وینا پر مهال وویل چې امریکا چمتو ده هند ته تر ټولو ښه او تر ټولو ویروونکي پوځي تجهیزات برابر کړي، چې د دې خبره له ډرون نیولې تر هلیکوپټر او توغندوي سیستمونه هم پکې شامل دي. هغه زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فضايي همکاري او د ډیریدو په تمه دی او دا چې دواړه لوري یو لوی سوداګریز تړون ته د رسیدو په لومړنیو پړاوونو کې دي. ولسمشر ټرمپ تیر اونۍ ویلي و چې لوی تړونونه به وروسته ته پرېږدي. هغه زیاته کړې وه، زه نه پوهېږم دا کار به تر انتخاباتو دمخه وسي که نه، خو موږ به له هند سره یوه ډېره لویه معامله ولرو. د امریکا ولسمشر په نننۍ وینا کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د خپل هیواد او هند د قربانیو یادونه وکړه او زیاته کړې چې د افراطیت مفکورې د له منځه وړلو لپاره به په ګډه کار وکړي. دوی د امریکا متحده ایالات او هند ډیر نږدې متحدین دي. د هر ډول اسلامي افراطیت او تروریزم د ګواښونو څخه به د خپلو وګړو دفاع وکړو. شغلی ټرمپ زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالات به له پاکستان سره هم د تروریستانو او بنسټپالو د ځپلو لپاره کار وکړي. نوموړي وویل 8000 مایله مزل یې کړی څو د هند وګړو ته دا پیغام ورسوي چې امریکا د هند درناوی کوي او تل به د هند خلکو ته رښتونی او وفادار ملګری وي. شغلی ټرمپ په دې وینا کې د هند صدر اعظم نریندر مودي وستایه او هغه یې د هند یو داسې اتل وباله چې د دې هیواد لپاره یې شپه ورځ کار کړی دی. د هند خلکو نن له خپلو دودیزو کالیو او نڅاګانو سره په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ تر الوتکې پورې سری غالۍ هوارې کړې وې د هغه تود هرکلی وکړ. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د راپور لمخې د احمد آباد کارګرو د شغلي ټرمپ تر سفر یو ورځ زمخه دغه ښار پاک او په ګولانویه تزئین کړی و. تر ډیره ولسمشر ټرمپ په خپلو بهرنیو سفرونو کې د هیوادونو د بیلابیلو تاریخي سیمو لیدو او هلته له ورتلو ډډه کوي، خو دا ځل ولسمشر ټرمپ او لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ په پام کې لري چې د هند تاریخي او نامتو ماڼۍ تاج محل ته هم لاړ سي. تمه ده د امریکا ولسمشر د سفر په وروستۍ ورځ یعنې سه شنبه یوه ورځ په پلازمینه ډیلی کې پاتې سي او د هند تر دودیزه ډوډۍ خوړل وروسته به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ پر سوداګریزو مسایلو خبرې وسي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
قدر من آوریدون که پتسوش بوکی دا آزادی رادیو و نیز پروگرامونه د امنیت او سالم چاپیریال او هم در از د سپورت نړۍ اونیس پروگرام تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نصر احمد مقدس د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ څخه لیکي، له مخابراتي شبکو څخه او د دې شبکو له مسؤلینو څخه زما غوښتنه ده چې خپل شبکې د اوربان څخه وروسته هم فعال وساتي، او دا په هلمند کې ډیره لویه ستونزه ده. سمې اولاد د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي، په افغانستان کې د اوو ورځو لپاره د تشدد کمیدل پر موږ له اختره کم نه تیریږي. سید شاه بهار له هلمند څخه لیکي، باید ټولې خواوې انتخابات ومني او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام په لیکي، په هلمند کې تر اوسه د طالبانو او افغان حکومت لخوا جنگ نه دی پیښ شوی او تشدد کم شوی دی. قدر من اوریدونکو، دا د خبرونه په وروستۍ برخه کې تاسو را بولم د ازادۍ رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبرې وړي.
لور یا زوی بل کور ته لیږي، تر کور ته لیږي، ترور کور ته لیږي، یا ما کور ته لیږي، چلته څه تیریږي، مونږ نه څه وایي.
دا کار څومره زیان ورتاړولی شي؟
دلته جنگونه، شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګان پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. یو مقوله ده چې د پتپاقی نه په منګي کې اوبه وچیږي.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدا، د عمه کور جدا، د کاکا جو کور جدا، دغه مسؤلیت پذیری او دغه ژوند د بیلیږي، او دغه چغلګرۍ او همچشمۍ او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي.
نن همدا موضوع څېړو له ازادي راډیو سره. اوسې قدر من اوریدونکو، پخوانۍ خبره ده چې وایي ماشوم نری لخته ده، اری خواته چې تاو کړی امغه خواته وړي. بل دی ماشوم روزل دی وسپنیزه کلا بده ولدی. نو دی ماشوم پر روزنه کې ډیر غور پکار دی. خو له بعده مرغه ځینې کورنۍ خپل بچی داسې روزي چې په راتلونکي کې هم خپل او هم ټول نور نه پتنګ وي. د دې لپاره چې د خپلوانو او گاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي، ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په هغه باندې خبرې راټولوي.
امانم نقبلا ده د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. ماشومانو د پلانې کړه، مثلا دغه څه چل وکوزده وکړه او د وکړه په دغه سیستم د ماشومانو خو خامخوا پلار مور ته خدا احوال راوړي. پوه شوې؟ موږ هیڅ حق نه لرو چې نه زه ورته وایم چې ماشوم پلانې کور نه ته ماته احوال راوړه چې مثلا یو شیطانت نه نه ده د موږ عادت نشته. دا د لکه د شیطان علامه چې زه جګېږم، مدې او کور بل کور اول ماته راشي پلانه تر ولېږه، زه خپل بچی ور ولېږم چې هغه لاړ شي ماته، یعنې دغه کور اوزا ماته راوړي. نه دا کار نه لرو موږ، فضل خدای.
نو می لهم ده کارمن په دولت کې زین یی خلک دی چې لور یا زوی بل کور ته لګی، تر کور ته لګی، ترور کور ته لګی، یا ما کور ته لګی، یا تر کور یا کوټی ته لګی، چلته ستیریږي، مونږ نه سو وای. دا نډيري لوی سنز پیدا کیږي په کورنۍ کې، جنگ جګړې تر خبره تر غټان ورسیږي، بی اتفاقی راغلی په کور کې، درس پیدا شوې دي، اته د دوو ورونو د بیلتون سبب شوې دي، اته پلار او زوی بیل شوې دي. کور کې یورګان بیا غوې ترمنځ بی اتفاقی راغلی ده، د انګورو د خواخې ترمنځ فاصله راغلی ده، د لیورو د ورندار ترمنځ فاصله راغلی، کور کې بدبختۍ راغلی، جګړې راغلی، بی اتفاقی راغلی.
زما نوم اقبال دی، زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ماشوم یو چیرته لیږي غوږ نیولو په خاطر چې د ورندار په کور کې یا د ورور په کور کې یا د انګور په کور کې یا نورو همسایهګانو کره چې دوی د مونږ په باره کې څه وایي، هغه ماشوم یو وسیله ګرځوي. دا ماشوم خو نه پوهېږي، ماشوم نه پوهېږي تا اوال ما ته راوړي، زما اوال تا ته راوړي. دلته د کورنۍ ترمنځ او د همسایهګانو ترمنځ خبره غټانو ته وځي، بد نگان پیدا کیږي. ګوره مونږ او تاسو دا څلوېښت کاله کیږي زمونږ په وطن کې څه حال دی، جنگ دی. دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي، بد نگان پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. الله پاک په اتفاق باندې خوشحالیږي. یو مقوله ده چې د اتفاقی نه په منګي کې اوبه وچیږي. رختیا هم دا ډیر بد سپد دی. نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلی یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دې اړه باندې خلک پوهی کی د الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وای. دې ته چغلی وای، دې ته خبر رسانی وای، حتی د دې د جګړو شخړو د بدبینی ګانو لامل کیږي.
شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت، سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي، ځکه په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي. د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم مه هڅوئ. په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ له استاد شرفالدین عظیمي سره مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلي چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ور زده کوي.
لپته مرغه باید وایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی له یو ځای بل ځای ته خبر ویسي، یا مثلا د کاکا ښځې ته ورسي خبرې ته راوړي، ماما ښځې ته ورسي، ګاونډۍ ته لاړ سي، انا یې، ماما یې، کاکا یې، بابا یې. زه فکر کوم چې دا څو دلیل لري. اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورني اړخ سم نه ده. یعنی موږ ډیری کورنۍ ډلیز ژوند کوو، ګسترده ژوند کوو، قبایلي ژوند کوو، یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو. څو کورنۍ، څو ترونه، څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو، خانداني په اصطلاح. او بیا په دې افتخار هم کوو کله کله، یعنی موږ غټو کورنیو په اتفاق یو. اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کوی سي د ځینو ټولنیزو، عاطفي، ذهني، فکري، رواني ستونزو لامل سي. کېدای سي یوه ګټه، دوه ګټه ولري، اما تاوانونه هم په خوا کې لري. یو علت دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده. دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کېږي هغه ټولنیز منما کورنۍ ده. یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي، آداب او رسوم او ټولنیز موارد ډېر اهمیت ورکوي. په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کېږي. یو ډول بل کورنۍ لرو چې هغه یو مرکزګوریز او مرکزګرا کورنۍ دي، یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد. یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، هر څه چې دي په بیرون کې غوته ډېر ارزښت ورکوي. اولادونه یې، کورنۍ یې، غړي یې بیرون ته ځي، ډېر بیرون ډېر مني او ارزښت ورته ورکوي. زه فکر کوم چې دا علت ده له کورنیز اړخه.
د کورنۍ ترمنځ بې ځایه سیالي څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غولو ټولو چارو څخه خبر شي؟
هغه میندې، هغه پلرونه، هغه کورنۍ چې پر نفس اعتماد یې ټیټ ده، هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي، همچشمۍ کوي، تربګنۍ لري او درزادګۍ لري، هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي. بل مونږ هغه ټولنیز آداب له بده مرغه، هغه ټولنیز کوډونه، اگر فرهنگ چې موږ باید دغه چغلی ګری ونه کو، خبرې ونه رسو، یو بل چته وینسو، په دغه نه پیګو. او موږ تر اوسه پورې په دغه ټولنیس او حریم باندې نه یو خبر چې دغه زه حق نه لرم چې تا خبرې واورم، تا حق نه لرې چې ما خبرې واورې، زه حق نه لرم چې تا په موبایل کې لاسوم، تا حق نه لرې چې ما موبایل کې لاسوې، یا زما په کورتۍ لاسوې، یا زما په جیب کې لاسوې، یا زما موټر ته د بل اجازه نه نوځي، یا زما کور ته. دغه آداب او اخلاق او کوډونه له بده مرغه په افغانستان کې نه مراتېږي. زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې موږ د خلکو په کورنۍ مسایل کې دخالت وکړو، یا خبرې ویسو راوړو، یا په حریم کې په اصطلاح ورنه وسو.
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي، دا کار د کوچني په راتلونکي کې څومره بد اثر کولی شي؟
له بده مرغه چې ماشومان د ډېر تاوان کوي. هغه ماشومان چې دغو کارو ته هڅول کېږي، دغه عادتونه پکې پاتې کېږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسیږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسیږي چې دوی یو ډول مجبوره کېږي، دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیولو خبر راوړلو کې کېدای سي ګیر سي. کګیر سو هلکی ټکول کی سپکی یو به خبر ورته کی چغلیګر ورته لکی یا والد خبر تو غنی ولا د سوال کی دا ول کی کدی سپک سی کدی تحقیر سی کدی بوقدی سی کدی سی ورته سیاته کدی سو هلس دویم لاتیفی اړ خیو ډول دای په ډار کې واقع کیږي نه ډاریږي چې د موږ پسې خبرې ونیسي مور مې څه وایي دا وایي زه باید خبرې راټولې کړم موږ ته دسته جوړه نیسي موږ ته قصه جوړه نیسي دا شیان ونیسي له ټولنیز اړخه هم دا یو بد یو رزیل حرکت ده یعنی یوه ټولنیزه رزیله ده هغه انسانان او افراد چې خلکو خبرو ته غوږ نیسي د خلکو کارونو ته غوږ نیسي خپل حریم نه مراتي هغه یو ډول اخلاقي اړخه له ټولنیز اړخه یو ډول هغه کیږي په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي او هغې خواته له جسمي اړخه له اخلاقي اړخه ده او بد اخلاقي ده یا بد حرکت ده بد کار ده ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني آسیب پذیر ده تاوان ورته رسیږي
د ډبر کورنۍ ته باید تاسو مشوره څه وي
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه دا کورنۍ باید هسته سي یعنی خاوند او میرمن او بچي دا به جدا کورنۍ مور او پلار جدا کورنۍ د ورور کور جدا دی اما کور جدا دی کاکا جو کور جدا دی دغه کورنۍ چې هر څومره سره لري کیږي دغه مسؤلیت پذیره او دغه ژوند دی بیلیږي او دغه چغلګری او هم چشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمينه نه برابرېږي یعنی کورنۍ له منازې نه له کشمکش له تزلزل وځي کله چې کورنۍ وځي خپل ساده مشکل حل کیږي دویم هغه مرکزګوري او اجتماع طلب کورنۍ باید حل سی او کار سره وسی دی متخصص پایس په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ چا سر دخمنی لرو رقابت لرو هم چشمی لرو ماشوم باید در دخیل نکو بل حقا ضررونه او حقا زیانونه اغا اواقب چې له دغو ستونزو پیدا کیږي ماشوم ته موږ ته کورنۍ ته ټولنې ته زموږ اړیکو ته زموږ روابطو ته زموږ خپلوۍ ته هغه باید مطالعه کړو او لاس ترې په سر شو بل زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ مطبوعات په دغه برخه کې لا نور ډېر پروګرامونه ونیسي خپرونې ونیسي تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل په یو ډول خلاص
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مو مال او ملګری
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشي د لوبو له میدان په یو بل اونۍ ز خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چې 13 اونۍ مو په خوخي سره 13 کړی وي پر روانه خبرونه کې د نن ورځې ورزشي خبرونو ترڅنګ اوري د افغانستان د باتوران دود د ملي لوبډلې دروزون کې سره د دغ سیالیو په اړه مو مرکه کړې ده
دا ورزش خو داسې ده چې د پدرینو ورزش ده چې مثلا د درینو فایټ لري هم
دغه شان په د سوکوهنی افغان لوبغاړي د شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات ووري
اوله مسابقه هم په هندستان هیواد کې لرله چې خپل کینیایي حریف ته وکړل چې ما ته ورکړم اخري مسابقه هم د روسیې په هیواد کې و چې و مې کول چې خپل روسی حریف ته ما ته ورکړم
آیا د باسکټبال لوبي سره بلدتیا لري پروانه خبرونه کې به په دې اړه هم معلومات درکړو د خبرونه چې اکرام الله اکرام جوړ کړي زه ناجیا صاحب یې درته وړاندې کوم په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورئ چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي
په ایران کې افغان کډوال لوبغاړی شاه محمود نبر د جاپان د 2020 کال اولمپیک سیالیو لپاره غوره شوی د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قلیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2020 کال اولمپیک سیالیو لپاره نن د غوراوي بهیر پیل شو په دغه بهیر کې لبیله بل ولایتونو نه لوبغاړو ګډون کړی و چې بل اخر شاه محمود نبر وتوانید د لوبې په درې پړاوونو او 8.5 ثانیو وخت کې خپل سیالان مات کړي او د جاپان د 2020 کال اولمپیک سیالیو لپاره ورسی په کابل کې د فوټبال خزینه ګول کیپرانو تمرینات پیل شول د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مرستیال شمس امینی نن آزادی رادیو ته وویل چې دغه خزینه ګول کیپرانو چې څو موده وړاندې د استعداد موندنې پروګرام له مخې غوره سوی وي، دا مهال یې د لوب لپاره خپل تمرینات پیل کړل. د ښاغلي امینی په خبره، په دې تمریناتو سره به دغه لوبغاړی وکړای سي راتلونکو فوټبال لوبو کې د ګول کیپرۍ ښې لاسته راوړنې ولري. او په ایټالیا کې د یوانتوس او انټر لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د کرونا ویروس له امله لغوه شوې. د نړیوال ورزشي ویبسایټونو د راپورونو له مخې په ایټالیا کې پرون یکشنبه هم د فوټبال د لیګ سیالۍ لغوه شوې، او د دغه هیواد لومړی وزیر په راتلونکي اونۍ کې د یوانتوس او انټر ترمنځ د فوټبال د سیالیو د لغوه کېدو خبره وکړه. د دغو ویبپاڼو د راپورونو له مخې د ایټالیا لومړی وزیر جوسپا کونتا ویلي چې فکر نه کوي په یوه اونۍ کې د دغې خطرناکې ناروغۍ د ویروس مخنیوی وکړای سي، او احتمال یې شته چې ټولې ورزشي سیالۍ به لغوه سي.
یو وارې بیا هرکلی. پوهیږې چې باتوران دود کوم ډول لوبه ده؟ د دې سیالیو په اړه زما همکار اکرام الله اکرام د باتوران دود د ملي لوبډلې له روزونکي نعمت الله نوري سره مرکه کړې، او په سر کې ترې د دغو سیالیو په اړه تخنیکي معلومات وغوښتي دي.
دا افغانستان ورزش ده نه باتوراندود د غزمنګ تاسو د 15000 کال او تاریخي امغه نیکونه د لکه چې خوشحال خان خټک شو، میرویس نیکه شو، د تاریخي خلک دي چې د ورزش هغه تاریخ درلودو، مونږ د هغه تاریخ د مخینه مونږ او کول شو چې د ورزش لکه د ملي پوسټه د افغانستان پوسټه د ورزش مر جوړ کړو.
کله دغه لوبي پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، یعنی هدف مې دا دی چې دغه لوبي پاړه تخنیکی معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
دا ورزش خود سده چې د پدرینو ورزش ده چې مثلا د درینو فایټ لري، هم تیر کمان پکې شته، غشلوب شو ورته وي، هم جوبلوب شته ده پکې چې چلوب ورته وي، د تخنیک او د فورم د کانفو د تکواندو فورمونه هم لري، او درینو فایټ لرو مونږ لکه نیم واک، پر واک او پراخ واک، دغه لوب هم مونږ په دغه باتوراندو فتراسون کې درینو لوب هم لرو.
د دغه ورزش په بهرنیو لوبو کې مو برخه اخیستې؟
فلحال خو مونږ تر اوسه په دې نه دي توانېدلې چې مونږ خارجي سفر وکړو، خو لیکن مونږ د دولت نه تقاضا هم دا لرو چې مونږ وکولای شو چې دولت مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ خپل دغه بازیکنان یا دا فایټران مونږ د خارجي هیوادونو ته ولېږو.
ولی سیالۍ نشته که امکانات؟
مسابقات شته، ځینې ستونزې په دولت کې هم شته چې مونږ ته توجه هم نه کوي، او دومره خبره دا ده چې خپله تربیت بدني هم لږ زره بودیجې نه ضعیف ده، دولت ورته څه خاص توجه نه ده کړې د ورزشکارانو باندې. او تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې زموږ ورزشکاران مثلا هغه ملي ټیم چې لوبیږي هغه زر افغانۍ یا 1200 افغانۍ د دې حاصلیه ده، نو تر اوسه پورې دولت نه دی توانېدلې چې دا زمونږ قهرمانان سپانسر کړي او زمونږ قهرمانان ته هغه سطح پورې ورسوي چې مونږ وکولی شو لکه بهرني وادونو سره مقابله وکړو.
نوري صاحب، تاسو ویل چې ډېر وخت کېږي چې دا ورزش کوئ، کېدای شي د خپل لوبیز ژوند یوه ښه خاطره را سره شریکه کړئ؟
خاطره زمونږ همدغه ده چې مونږ افغانان یو، همدغه افغاني لوبه لرو، او مونږ کولای شو چې دغه خپل افغاني لوبه په نړۍ په سطح خلکو باندې وپیژنو، البته د دولت په همکارۍ سره.
باتوران دود د تیر او کمان لوبه ده؟
باتوران دود چې ده دا زمونږ د فایټ لوبه ده، او تیر کمان چې ده د غشلوب چې ورته وي دغه د نړیوال لوبه ده چې په دغه اساسنامه کې یا دغه د باتوران دود په فطرسون کې په اساسنامه کې یو ځای لکه په کوم ورځ چې د باتوران دود فطرسون جوړ شوی او د ریاست جمهوری نه منظوری مونږ راوړی، نو دا تیری کمان او باتوراندو دوار دیو فطره سنده.
ډیر مننه. په دې ورزش کې لکوم ورزشی توکو نه ګټه اخیستل کیږي؟
وسایل خو زمونږ لکه د کیک بوکس او د فری فایټ غونډه هم د سکشی لرو، هم محافظ د دندان ده، هم مثلا د غزنې لباسونه دي لکه تکواندو کانفو کې شهاق لباسونه هم لري، مونږ هم میدان لرو الحمدلله. پروګرامونو د ورزش په ساته لکه نړۍ په ساته چې کوم ورزشی لوبې دي هغه مونږ هم لرو. لوبه لکه د خاص لکه د کیک بوکس او د موتای فایټ غونډه هم فایټونه لري، هم پرتاب لري، هم په دې کې فورم شته، هم لکه مونږ ورته خورزوشل وای هم د نیوکه شته لکه د فری فایټ غونډه چې بعضي فری فایټران یو څوک مو گزاري مثلا خپل عارف نسی او زموږه د خورزي د سه آزاد لوبه ده.
او د روسي پښتون په توګه فدراسیون ملکومو ستونزو او ننګونو سره مخ ده؟
ستونزو خو زیات دي، خو ما تاسو ته مخ کارځو کو چې زمونږ د واره توسه توجه په یو فدراسیون کې تر اوسه توجه توجه څه خاص توجه نه لري نو دولت نه غوښتنه زموږ دا ده چې دغه فدراسیونو ته د توجه وکړي دغه رهبري بور ته هم دولت چې موږ سره کوم جیبې کړي وو پوه شه هماغه خپل په جیب باندې ټینګښه وکړي چې موږ هو کولی شو چې هغه معاش یا څه ناچیزه معاش موږ ته باید تعین کړي چې موږ هو کولی شو چې خپل روزمره ژوند هم پر مخ ویسو.
د افغانستان د باتوران دود د ملي لوبډلې روزونکي نعمت الله نوري وو. اوس هم د سوک وهنې افغان لوبغاړی فیض الله اریوبی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه خبرې کوي.
فیض الله اریوبی هم یو تم د افغانستان ملي ټیم غړی او د یو اتیا کیلو وزن قهرمان. ما تقریبا خپل تمرینونه په 1999 کال کې آغاز کړل. په کمیټه ملي المپیک کې د ستانسار قرضده استاد قدیر سلطانی د لاس لاندې چې زه د بوکس ورزش ډیر شوقي وم او ما تقریبا 14 مسابقې داخل د افغانستان لرم چې هیڅ باخت نه لرم او څلور هم خارجي مسابقې چې درې برد او یا باخت لرم. اوله مسابقه هم په هندوستان هیواد کې لرله چې خپل کینیايي حریف ته وکړل چې مات ورکړم. اخري مسابقه هم د روسیې په هیواد کې وه چې ومې کول چې خپل روسي حریف ته مات ورکړم او د طلا مډال خپل کړم. زمونږ امکانات خو تقریبا تر اوسه پورې صفر دي، یعنی هیڅ امکانات نشته داخل د افغانستان چې ورزکار وکولی شي تر څو مخکې لاړ شي. د توجیه په لار کې زه خپل کورنۍ نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زه زما ملاتړ یې کړی تر څو خپل تمرینو ته ادامه ورکړم او کمیټې ملي المپیک څخه خپل ګرانو استادانو څخه چې زه ډیر تشویق کړی یم تر څو زه وکولی شم دې ځای ته ځان راورسوم. زه تقریبا 15 کاله کېږي چې د ملي ټیم غړی یم، یعنی د ورزشکار د میاشتې معاش 1000 افغانۍ ده. د یعنی هغه ورزشکار نشي کولی چې په 1000 افغانۍ باندې خپل مشکلاتونه حل کړي. او نور قرنطین نشته، زمونږ سفرونه کم دي، نور په افغانستان کې بیخي زمونږ امکانات بیخي صفر دي، کم دي. تقریبا درې میاشتې کېږي چې مونږ د نړیوال جام د جاپان سیالیو ته چې کسب اوله سهمیه هم په اردن هیواد کې شروع کېږي آمادګي نیسو. نو درې څلور ورځې بعد هم زمونږ حرکت ده چې انشاءالله تمرینونه وکړي. په د ورځې دوه ټایمه تمرین کوم او د عربي او انګلیسي ژبو ته ادامه می ورکړی ده تر څو زده کړم او داسې نور کوم خاص چینل. ما پم ځوانانو ته دا ده چې راشي ورزش وکړي، د منفي کارو څخه ډډه وکړي او د یو الګو د اخلاق جامع ته اوسیږي. نه تنها هغه که د بوکس ورزش وي، که هغه ار ورزش وي، تر څو راشي ورزش وکړي او د افغانستان د رنګ بیرغ په جهان کې په اعتزاز راولي.
ل ازادي رادیو نه د لوبو میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
آیا د باسکټبال د لوبو پاړه مو اوریدلې دي؟ د ورزش کله رامسته شو، څنګه تر سره کیږي او قوانینی څه دي؟ اکرام الله اکرام په دې اړه معلومات درکوي.
باسکټبال د لومړي ځل لپاره په 1991 میلادي کال کې په امریکا کې د سرنګ فیلډ په نوم د پوهنتون د یو ورزشکار استاد جیمز نایسمیت لخوا رامنځته شوه. سمیت له ارا کانډایي و خو امریکایي تابعیت درلود. دا لوبه هماغه وخت ډیر ژر نورو سیمو ته پراخه شوه او مینوالې پیدا کړل. په 1994 میلادي کال کې ورته په امریکا کې قوانین جوړ شول او دغه شان په 1904 میلادي کال کې کله چې د اولمپیک درېیمې سیالۍ ترسره کېدې دا لوبه د امریکایانو له لوري د مینوالو په وړاندې ترسره شوه او وروسته تر دې اروپایي هیوادونو ته انتقال شوه. په 1914 کال باسکټبال په آسیایي هیوادونو په ځانګړي ډول فلیپین، چین او روسیه کې دود شو او لوبغاړي پیدا شول او په 1922 کال کې د دې لوبې لپاره نړیوال فدراسیون هم جوړ شو. که څه هم په لومړیو کې دا لوبه د 500 کسانو ترمنځ کې ده، یعنی 15 یوې خواته او د غشان 15 بلې خواته، خو وروسته په لوبغالي کې د لوبیدونکو لوبغاړو شمیر 100 ته راښکته کړل شو، یعنی 15 یوې خواته او 15 بلې خواته. خو هر لوبډله کولی شي چې ټول 12 لوبغاړي لوبغالي ته ښکته کړي چې 15 لوبه کوي او نوري احتیاطي لوبغاړي وي. د دې سیالۍ لپاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي چې لومړی او دوهم لوبڅار لوبغالی او لوبغاړي ساري، دریم لوبڅار چې منشي هم ورته ویل کیږي وخت قیدوي او دغه شان څلورم لوبڅار د دواړو لوبډلو نمرې جمع کوي.
د ځوانانو لپاره د لوبي ټول وخت 50 دقیقې وی چې 60 دقیقې یو میدان 60 دقیقې بل میدان او د غشان 10 دقیقې د تفریح لپاره خو که لوبه مساوي کیږي نو 10 دقیقې نور وخت هم ورکول کیږي تر څو د سیالۍ پایله معلومه شي. د باسکټبال د لوبغالي ګډواله باید تر 25 مترو کم نه وي او تر 25 مترو زیات نه وي. د غشان د میدان پلنواله د 14 نه تر 15 مترو منل شوی دی.
تاسو د باسکټبال د لوبو په اړه مو معلومات واوریدل. د خبرونه چې اکرام الله اکرام جوړ کړی و او ما ناجیه صفای درته وړاندې کړه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا خې چاري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ